دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، پکې زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست کوم. په خبرونه کې ځینې رپورټونه لرو، بیا به له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه مهم او لوی خبرونه واورو. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته هم را سره شریکولی شئ. ورسره بیا سندرې هم در خبروم، ځینې نور شیان مې هم درته راوړي دي، څېړنې وغیره مې درته راوړي دي، هغه هم در سره شریکوم. خو اول خبرو، د پاکستان واکمن تحریک انصاف یو سینیټر ویلي حکومت په زور د خلکو ورکولو مخنیوي قانون جوړوي. په پاکستان کې د ولسمشرۍ نوماندانو کمپینونو ته دوام ورکړی دی، او د شام د بهرنیو چارو وزیر منلی ده چې د هیواد د ځواکونو په ادلب کې د یاغیانو پر ضد د پراخو عملیاتو تیاری کړی دی. بشپړ خبرونه، د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند یو سینیټر ویلي حکومت د خلکو د ورکولو د مخنیوي لپاره قانون جوړوي. د خبره سینیټر هدایت الله پرون ماښام تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې سینیټ پر حکومت غږ وکړ چې د جبري ورکولو په اړه د نړیوال کنوینشن منظور کړي. سینیټ پرون د خلکو ورکولو پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت په قرارداد کې له حکومت غوښتي چې د خلکو ورکول د جرم وګرځوي، او د دې لپاره د پاکستان د سزاګانو په قانون کې بدلون وکړي. ایت الله ویل د ورکو کسانو د پیښو پلټنو لپاره سرکاري کمیشن وایي چې په هیواد کې شاوخوا 5,500 کسان ورک دي.
تقریبا 5,500 خلک لادره کړي چې دا دغه دعوه و چې دا سنې خو سیاسي دي، او تقریبا 1,300 چې دي دا ورک دي. نو دا بعض چې دي چې هغه رینجرز گرفتاره کړي دي یا نورو ادارو گرفتاره کړي دي، نو هغه لیګلی گرفتاره کړي دي.
خو په پاکستان کې بلوڅ او پښتانه فعالان او د بشري حقوقو ټولنې وایي چې د سرکاري کمیشن ورکړي ارقام سم نه دي او زرګونه کسان ورک دي. سینیټر هدایت الله له دې سره هم نظر دی، خو زیاتوي چې د تحریک انصاف حکومت د جبري ورکونو پر ضد اقدامات کوي. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګګۍ نن په پنجاب کې د یو پولیس افسر د تبادلې د پیښې اورېدنه کوي، او د صوبې د پولیسو مشر په ګډون یې نور چارواکي وربللی دي. د سپریم کورټ مشر میا ثاقب نثار پرون د پاک پتن تبدیل شوی پولیس مشر رضوان ګوندل هم نننۍ اورېدنې ته ورغوښتی دی. د اګست پر 23 ګوندل د یو بانفوزه کس خاور مانیکا ګاډی درول، چې تر هغې وروسته د روانې میاشت پر 23 د پنجاب پولیسو مشر سید کلیم امام د هغه د تبادلې امر ورکړ. په رسنیو کې پر نوموړي تور پورې شو چې د سیاسي فشار له کبله یې ګوندل بدل کړی دی، خو امام وایي دا کار یې ځکه کړی چې ګوندل له یوه وګړي سره بې ادبي کړې وه. میا ثاقب نثار د امام په ګډون د پولیسو یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو ته امر کړی دی چې نن دې د پیښې تفصیل لی رپورٹ عدالت ته وړاندې کړي. خاور مانیکا د وزیر اعظم عمران خان د خځې بشرا مانیکا پخوانی میړه دی. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان د ولسمشرۍ درو نوماندانو د سپتمبر پر 4 تر انتخاب مخکې کمپینونو ته دوام ورکړی دی. په دې لړ کې د مسلم لیگ نون او یو شمېر نورو اپوزیشن ګوندونو شریک امیدوار مولانا فضل الرحمن پرون په کوټه کې هیله وښوده چې له پیپلز ګوند سره رابطې ښایي نتیجه ورکړي، خو نوموړي په خبري غونډه کې له پیپلز ګونده ګیله هم وکړه چې د وزیر اعظم په انتخاب کې د رایو په نه کارولو یې عمران خان بریالی کړ.
اگر پیپلز پارٹی اپنا ووٹ استعمال کرتی،
کچری پیپلز گوند وزیر اعظم په انتخاب کې ووټ اچولی وی، نو د اپوزیشن ګوندونو کامیابی یقیني وه. د پیپلز پارٹی ووټ نه اچولو له وجې عمران خان وزیر اعظم جوړ شو. په دې لړ کې اپوزیشن ګوندونه له پیپلز پارٹی څخه شکایت هم لري.
هلته د پیپلز ګوند نوماند اعتزاز احسن بیګا له جی این این ټلویزیون سره په مرکه کې هیله وښوده چې د نورو ګوندونو غړي به هم ورته رایه ورکړي. د واکمن تحریک انصاف عارف علوي پرون په پیښور کې وویل که ولسمشر شو نو د وړو صوبو د محرومۍ احساس به ختموي. په پاکستان کې د سینټ، قامی او ټولو صوبایي اسمبلیو غړي انتخاباتي کالج جوړوي او په خپلو رایو نوی ولسمشر ټاکي. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان د هوایی او نورو ځواکونو د پوځي او مسلکي وړتیاو په لوړولو کې مرسته وکړي. دا خبره ګیوین ویلیامسن پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په ملاقات کې کړي. د ملي امنیت شورا بیګا په یو بیان کې وویل په دې کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د تیاری او توان پر موضوع بحث وشو. بیان د محب له خولې زیاتوي چې افغان حکومت پوره هڅه کوي چې په هیواد کې روانه جګړه ختمه کړي. شامی حکومت منلی ده چې په ادلب ولایت کې د یاغیانو پر ضد د پراخو عملیاتو تیاری کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته وویل د هیواد پوځ په ادلب کې لوی عملیات وکړي او النصره جبهه چې له وسلوالې ډلې القاعدې سره اړیکې لري به یې ابتدایي هدف وي. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړې چې د شام ملګری هیواد روسیه د روم په سمندرګي کې د لویو مشقونو پلان لري. په عین وخت کې ملګرو ملتونو او غربي هیوادونو په زیات نفوس لرونکي ولایت کې په عملیاتو کې د ولسي وګړو ته د ګواښونو اندېښمن کړي دي. ادلب د یاغیانو تر کنټرول لاندې اخیری شامي ولایت دی. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي ایران خپلې اټومي چارې د هغو حدودو دننه ساتلې دي چې د 2015 زیږیز کال د نړیوالې موافقې له لارې ورباندې نافذ شوي ول. د ادارې پرون پر داسې مهال خپل دویم رپورټ خپور کړ چې په می کې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نړیوالې موافقې څخه د وتلو اعلان وکړ او پر تهران یې د بندیزونو بیا لګولو بهیر پیل کړ. له اټومي موافقې سره سم ایران نشي کولی چې اورانیم تر ټاکلې سطحې زیات غنی او یا ذخیره کړي. په عین وخت کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایو لودراین ویلي دي چې د واشنگټن پر وتلو سربیره موافقه برقراره ده. نوموړي پرون په ویانا کې د ایران لپاره د اروپایي ټولنې د تګلارې په اړه په یوه غونډه کې پر خپلو سیالانو ټینګار وکړ چې له امریکایي بندیزونو څخه د ایران د ساتلو لپاره لا نور اقدامات وکړي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز اورئ. د پاکستان تحریک انصاف یو سینیټر وایي حکومت په زور د خلکو ورکولو د مخنیوي لپاره قانون جوړوي. د بشري حقونو کمیشن د دې اعلان ستاینه کړې.
لوگوں نے عام جو سٹیزن ہیں انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس بارے میں اب وہ اپنی آواز اٹھائیں گے.
د پاکستان سپریم کورٹ درې کسیز جرګه‌ګۍ د پنجاب د یو پولیس افسر د تبادلې پر سر د صوبې د پولیس مشر او نور چارواکو ته امر کړی دی چې اورېدونکو ته حاضر شي. په پاکستان کې د ولسمشرۍ درې نوماندانو کمپین ته دوام ورکړی دی. په هنګو کې د قدرتي ناورینونو پر ضد د مبارزې ادارې د اورکزیو په نام نیو کې ځپل شویو کورنیو ته د تاوان پیسې ورکړي دي. په پاکستان کې د خځو د حقونو ټولنو د خیبر پختونخوا او بلوچستان په نویو کابینو کې د خځو پر نه موجودګۍ انتقاد کړی دی. ورسره به تاسو د خپلو سیمو تازه مهم او لوی خبرونه راکړئ له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان په سینټ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړی وایي حکومت په زور د خلکو ورکولو د مخنیوي لپاره قانون جوړوي. سینیټر هدایت الله دا خبره پرون تر هغه وروسته مشال راډیو ته وکړه چې سینټ په یو پریکړه لیک کې له حکومت غوښتنه کړې چې د خلکو ورکول د جرم وګرځوي. سینټ پرون په قرارداد کې پر حکومت غږ کړی دی چې د دې کار لپاره دی د پاکستان د سزاګانو په قانون کې بدلون راولي. دا پریکړه لیک د پیپلز ګوند سینیټر میا رضا ربانی پر داسې مهال وړاندې کړی چې د اګست 13 په زور د خلکو ورکولو د مخنیوي نړیواله ورځ وه. د بشري حقونو کمیشن د سینیټ قرارداد ستایلی او وایي په خلکو کې د جبري ګمشدګیو په اړه ویره ختمیږي. ګلیاس تفصیل راکوي.
د پاکستان په سینټ کې په جبري توګه د ورکو کسانو په اړه قرارداد په داسې حال کې منظور کړل شوی چې د اګست په 13 ټوله نړۍ کې د لادرکه کړل شوو کسانو نړیواله ورځ وه. په قرارداد کې له حکومت غوښتنه شوې چې په جبري توګه لادرکه کېدو مخنیوي لپاره نړیوال کنوینشن توثیق وکړي. په سینټ کې د بشري حقونو کمیټې یو غړي سینیټر هدایت الله مشال اډو ته وویل چې د لادرکه کړل شوو کسانو په اړه جوړ کمیشن د شمیرو پټولو کوشش کوي.
دا یو حقیقت دی چې انفورس ډیسپیرنس شته چې بعض خلک داسې دي چې لس لس کاله نه په جیل کی دی او غی خلق ته معلومات نشته دا چې هغه په جیل کې دی مړ دی ژوند دی څنګه دی بلس کړه بعد راخره شي او بیا هغه باندې کی سال قید 28 سال قید 18 سال قید دا په وخې دی او په دې تیر شوی لس کال کې کوم کې چې دی ورکو یا په جیل کې یا چرته نو هغه وخت دی ته لیګل اډ یا وسو ته لیګل اډ صرف پروویژن او ته نشته چې هغه لیګل اډ یا سو ور
بیا د پاکستان د بشیر خونو په خوانی مشر او سیاستوال افراسیاب خټک وای چې دا یو غوړه ګام دی
زه هم د دې خبره کله کوم چې پاکستان سینټ یو ځل بیا دا پوښتنه کړې ده چې د لا درک شوی خلک چې دی دوی راویات کړی شي را پیدا کړی شي او دا چې چا لا درک کړی دي نو هغه خلاف مکرمې د ولس پوښتنه ده چې داسې قانون سازي باید وشي چې دا په زور لا درک کول په جبري توګه لا درک کېدل دا د جرم وګرځول شي او دا چې څوک کوي نو دې کار ته باید سزا موجوده وي قانون
بلخوا د یاد کمیشن یوې غړي سلیمه هاشمي مشال لوته وای چې له دې قرارداد یو خبره سرګند شو چې په خوا به خلکو پر دې خبرې نه کولی خو اوس دا ویره ختم شوه
لوگوں نے عام جو سٹیزنز ہیں انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس بارے میں اب وہ اپنی آواز اٹھائیں گے
عام خلکو پریکړه کړې ده چې پر دې موضوع به آواز پورته کوي زما په فکر په جبري توګه ورکول د ریاستي ترهګری نتیجه ده دا مسله به په هر یو فورم کې راپورته کوو زموږ خیال یو چې د ورکو کسانو شمیره کمه سوي خو داسې نه ده بلکې په دې کې نور اضافه سوي ده او دا د ملک په هر ځای کې کیږي
اور یہ ملک کے ہر حصے میں ہو رہا ہے کسی ایک مخصوص صوبے میں نہیں ہے
سلیمہ ہاشمی دا تکړه چې د هیواد نوی پارلیمان باید غور سره دا مسله وسیړي او د دې حل راو باسي په پاکستان کې د ورکو کسانو په اړه متضاد شمیرې خودل کیږي د بشری حقوقو مختلف سازمانونه وایي چې دا په زورګونو کې دی حکومت داردوي خو سېنټر هدایت الله وایي چې د ورکو کسانو لپاره جوړ کمیشن مشر کمیټې ته شمیرې په ډاګه کړي دي دی وایي
هغه مطابق تقریبا 3000 خلک لا دره کوي چې هغه په کې دا دغه دعوه و چې د سنخو سیاسي دي او تقریبا 1300 چې دی دا ورکو دي نو دا باز چې دي چې هغه رینجرز گرفتاره کړی دي یا نور ادارو گرفتاره کړی دي نو هغه لیګلی گرفتاره کړی دي فرق شته دی په فکر کې ډېر فرق دی نه خودلو کې ډېر فرق دی او هغه باندې صدر راچول یا پټولو کې ډېر فرق دی
سېنټر هدایت الله چې په واکمن طریق انصاف ګوند کې شامل شبه دی وای د دوی حکومت به په دې موضوع قانون سازي کوي او ډېر ژر به عملی هم کړي
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلسنی مو بجو
تان دهيله
پيوني مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولي
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
د پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی میا ثاقب نثار د پنجاب پولیسو مشر سید کلیم امام او نورو مشرانو ته امر کړی دی چې د یو پولیس افسر رضوان ګوندل د تبادلې په اړه د نن عدالت ته حاضر شي نثار پرون تر هغې وروسته د پیښې نوټس واخیست چې په دودیزو او ټولنیزو رسنیو کې د ګوندل پر تبادلې بحث وشو د پنجاب د پولیسو پر مشر تور پورې شوی چې د یو بانفوزه کس د ګاډي درولو تر پیښې وروسته یې ګوندل بدل کړی و خو سید کلیم امام وایي هغه سیاسی فشار نه بلکې لیو وګړي سره د بیا د بیل قبل بدل کړی دی سراج زهیر تفصیل راکوي
د پولیسو په وینا د رواني میاشتې په درویشتمه نیټه په پیرغندی روډ پاک پتن کې د ناکبندۍ په وخت دوی خورمانی قانونې تن ته د ودرېدو اشاره وکړه او دغه دوران د پولیسو نوموړي ترمنځ سختې خبرې وشوې د کومې وروسته چې په ویشتم اګست پنجاب آی جی د ضلع پولیس افسر رضوان ګوندل د بدلې احکامات جاری کړه د تجزیه کارانو په وینا دې اقدام سره د پولیسو حوصلې ماتېږي چې ورسره د دوی په کارکردګۍ هم بد اغېز پرېوځي مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخواني مشر عزیز خان وویل پنجاب کې خصوصا طاقتور خلک خپل بالادستی غواړي
زما خپل خیال دی چې پولیس خو ډېره ګرانه نو کوي یعنی خپل کار هم نشي کولی او چې وکړي نو بیا
د سپریم کورٹ لخوا دا غستل شوی نوټس پاړه په خبر کې د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار وکیل نورالم اویل باید پولیس د هر قسمه سیاست او سیاسي دباو نه آزاد وي او سپریم کورٹ له دې معاملې د پلټنو لپاره یو خپلواک کمیشن جوړول پکار دی
یو مقننه لا یو جوډیشي دا یو انتظامیا ده نو انتظامیا به چې د خپل در اختیار پر وړاندې کې چې دې هغه به په قانون باندې عمل کوي یو کانسټیبل ولاړ وي د ټریفیک والا نه
چې خبرمانی کا وزیر اعظم عمران خان د میرمن بشرا بی بی پخوانے خاوند دی او ویل کی چې د رضوان گوندل بدلی د پیخی رستو د سیاسی فشار تر لاندې شوی خو د پنجاب پولیسو مشر سید کلیم امام بیا دا تورونه ردوی او وی د نوموړي بدلی په سیاسی فشار نه بلکې د وطن سر د پولیسو لخوا د بدتمیزی متعلق په غلط بیانې کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په پاکستان کې د ولسمشری نوماندانو د سپتمبر پر څلورمه د کیدونکو انتخاباتو کمپین ته دوام ورکړی دی. له وروستي نوملړ سره سم د واکمن تحریک انصاف عارف علوي، د پیپلز ګوند اعتزاز احسن او د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو مولانا فضل الرحمن د څوکۍ امیدواران دي. فضل الرحمن پرون په کوټه کې خبري غونډې ته ویل که پیپلز ګوند د وزیر اعظم په انتخاب کې رای کارولې وای نو شهباز شریف به د هیواد وزیر اعظم و. احسن وای د له نورو ګوندونو هم هیله لري چې ورته به رایه ورکړي. علوي په پېښور کې خبري غونډې ته ویلي چې که بریالی شو نو د وړو صوبو د محرومۍ احساس به ختموي. ګولایاز د نوماندانو کمپین څېړلی.
د پاکستان صدارتي ټاکنو لپاره کاندیدانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې کمپاین د اگست په 10مه هم جاري ساتلی وو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار عارف علوي په پېښور او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په کوټه کې خبري غونډې وکړې. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په کوټه کې خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې اپوزیشن ګوندونو کوشش وکړو چې د ولسمشري لپاره شریک کاندید رامنځته کړي خو داسې ونه شو. مولانا فضل الرحمن په خبرو کې پیپلز ګوند نه ګیله وکړه او زیاته کړه،
یعنی اگر پیپلز پارټي اپنا ووټ استعمال تو حزب اختلاف کی کامیابی یقینی تھی.
کچہری پیپلز گوند وزیر اعظم پہ انتخاب کی ووٹ اچھولے وے نو دا اپوزیشن گندونو کامیابی یقینی وا. دا شہباز شریف او دا عمران خان ترمینس دا ووٹونو فرق تو گورے نو کچہری پیپلز گوند ووٹ ورکڑے وے نو شہباز شریف با گٹلے وے. دا پیپلز پارٹی ووٹ نہ اچھولو لوجہ عمران خان وزیر اعظم جوڑ شو. پدی لڑکے اپوزیشن گندونا لے پیپلز پارٹی سخت شکایت ہم لری.
وہ بھی عمران خان کی کامیابی کا سبب بنا جس سے کہ حزب اختلاف کو تھوڑی شکایت ہوئی، ایک زخم ملا ان کو.
مولانا فضل الرحمان ویل دوی وسوم پیپلز پارٹی سره په رابطه کې دي. بلخو د ولسمشری لپاره د پیپلز پارٹی کاندید بیرستر اعتزاز احسن دی. اعتزاز احسن یو شخصي ټلویزیون جی ان ان ته ویلي چې دوی تبا په انتخاب کې د نورو ګوندونو غړي هم ووټ ورکړي. بیا د پاکستان تحریک انصاف کاندید عارف علوي په پیښور کې خبرونه ته ویل چې د وړو صوبو احساس محرومي زیاته ده او دوی به د هیواد ټولو برخو لپاره کار کوي.
آئینی ذمہ داری ہے بڑی کلیئر، وہ یہ ہے کہ وفاق کی یکجہتی کے لیے کوشش کرے.
پائن کی دا صدر آئینی ذمہ داری وی چې د وفاق یووالي لپاره کوشش وکړي. د وړو صوبو حکومت لپاره ډیر کار پکار دی. زمونږ د ګوند مشر له ډیرو ازمایښتونو راوتی دی او عمران خان ته د وړو صوبو د حقوقو اندازه شته. عمران خان به په دې لړ کې اسانی جوړوي.
فیډرل ګورنمنٹ کے پرائم منسٹر ہیں، لہذا وہ آسانی پیدا کرنا ان کی سیکنڈ نیچر.
په پاکستان کې د ولسمشر انتخاب د سپتمبر په څلورمه یعنی راتلونکي ګل پورس کیږي. په صدارتي انتخاب کې بعد د قومي اسمبلی، سینټ او څلور وړو صوبایي اسمبلیو غړي رایې چوي. د موجوده ولسمشر ممنون حسین مودا د سپتمبر په اتمه پوره کیږي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د برښنا پارچاو یا لوډ شیډنګ دی بند کړي. د اسمبلی غړو پرون په یوه خوله د بجلی نشټوالي او کم وولټیج ضد یو قرارداد منظور کړ چې پکې د برښنا له ادارې غوښتنه شوې چې خلکو ته دې په بیلونو کې رعایت ورکړي. خالد خان تفصیل راکوي.
دا زیارت پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد په لار د وفاقي حکومت او بجلی محکمې نه غوښتنه وشوه چې صوبه کې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ دې بند کړي او دا بجلی نظام ټیک کولو سره سره د خلکو ته د بجلی په بلونو کې ریلیف یا اسانتیاګانې ورکړي. دا قرارداد د عوامي نیشنل پارټۍ پارلیماني لیډر سردار حسین بابک د حکومتي او مخالفو ګوندونو اړخه وړاندې کړو چې په متفقه تور منظور شو. دا قرارداد وروسته کې سردار بابک وویل چې پښتونخوا صوبه کې دا ټول نه زیاته او ارزانه بجلی پیدا کیږي، خو بیا هم په دې صوبه کې لوډ شیډنګ د ټولو نه زیات وي.
زمون روشه د چارفت نه دي چاټا راټا کې دي او ستار ستار کې دي دا د روشه دي
دا جماعت اسلامی عنایت الله اول چې دا ملکن ډویژن دوه کم سل فیصد خلک دا بجلی بل ادا کوي او په سوات چترال او دیر کې ډیر ځایونو کې دا اوبو په ذریعه بجلی هم پیدا کیږي خو دا دې باوجود هلته په ګنټو ګنټو لوډ شیډنګ وي. ما او تاسو ټولو ته هغه خبره یاده ده چې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک د اسمبلی دننه هم ویلي وو او میډیا ته هم ویلي وو چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د برخې 400 نه تر 500 میگاواټ پورې بجلی پټوي او مصرف کوي. په کار ده چې پرویز خټک اوس وفاقي وزیر دی هغه خبره وفاقي حکومت ته وریاده کړي نو په صبح کې به د بجلی لوډ شیډنګ ضرورت نه وي او که چېرې دغه 400 یا 500 میگاواټ بجلی میلو شي نو زمونږه ستونزه به هم حل شي. دا پاکستان تحریک انصاف شاه فرمان اویل پکار دا چې د بجلی د پیدا کولو مصرف کولو او تقسیم کولو اختیار صوبو ته ورکړی شي نو بیا به خیبر پختونخوا کې د بجلی د نشوالي یا کموالي مسله نه وي. دا پختونخوا سینیئر وزیر عاطف خان اویل چې د بجلی د غلا او په زړو تارونو کې د زیان په سبب د بجلی محکمه عام خلکو باندې هم بجلی بندوي او پکار دا چې د دې مسلې حل کولو د پاره اصلاحات وشي.
ملک میں تقریباً کوئی 20,000 میگا واٹ کی قریب
زمون په ملک کې خوښه 40,000 میگاواټ بجلی ضرورت دی. مخ کې د بجلی پیداوار هم کم او خو اوس د بجلی پیداوار پوره شوی دی. یو خوا بجلی پیدا کول دی او بل خوا دغه بجلی خلکو ته رسول دی خو دا بدقسمت نه د بجلی د ترسیل نظام کې لا تر اوسه پورې خواله نه دی راغلی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په قبایلی سیمو کې د قدرتۍ ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې په هنګو کې هغو کورنیو ته پیسې ورکړي دي چې په نامنیو او پوځي عملیاتو کې کورونه ړنګ یا تاواني شوي ول. د دې ادارې و چارواکي احسان دوړ تیر ماښام مشال راډیو ویل دا ځلې د اورګزیو یو 140 ځپل شویو کورنیو ته مرسته ورکړې او ژر به په ټانک کې د جنوبي وزیرستان اغیزمنو کورنیو ته مرسته ورسوي. خو ځینې ځپل شویو ویلي دي چې حکومت دې سروې بشپړه کړي او هغو ټولو کسانو ته د پیسې ورکړي چې بیا کورونه جوړ کړی شي. تفصیل په دې رپورت کې.
له قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر احسان داوړ وایي د زیارت په ورځ د اورنګزو هډکوارټر په جرګه حال کې یوه دستوره وشوه چې پکې د سیمې متاثره خاندانونو ته د مرستې چیکونه ورکړل شول. احسان داوړ زیاتوي په دې کې شپږ نوي خاندانونو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره 400,000 او نورو ته د لږ نقصان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکړل شوې.
په دې کې دستورا وشو چې پکې شپږ د کورونو مالکانو ته چکونه ورکړل شول چې دا ټوټل 2,62,000,000 روپۍ وې. نو په دې طریقه موږ په هر علاقه په قبایلي چې کومه ضلع دي په دې کې دا روان دی او په راتلونکي دریم تاریخ باندې به زموږ په جنوبي وزیرستان کې د ټانک چې کوم ډی سي آفیس دی په دې کې به انشاءالله 200 او سپک دیش کسانو تا پروگرام دادی چه مونگ بچه کونه ورکاو.
پا 2010 کال که دنا امنه و اپوزی عملیاتو لکبلا دا اورگزو تر چالویختو زرو پوری خندانونا بکرشی ویل چه پاکی زیاده رخ پلو کرونو تا وستن شویدی. لقدرتی آفتونو سرا مبارزه دا قبلی اداره تر مخا پا سیما که 8,000 او 900 کرونه دا سیدی چه حقا دنا امنه و اپوزی عملیاتو پو وقت رنگ شویدی. زایی مشر و متاثره که شهید خان اورگزی وای خپل سیمو تا ترستن دورستا دیر خلق اوس هم پا تنتونو که جوند کوی زکا چه کرونه رنگ دی او دا جور دو وسنه لري. پکار ده چې حکومت له متاثره خاندانونو سره مرسته د کېدو دغه عمل تیز کړي. شهید خان اورگزی زیاتوي چې هلته ځینې خلک داسې دي چې کورونه ړنګ دي خو په سروې کې نمونه لا اچولو پاتې دي نو ممکن ده چې هغوی په دغه صورتحال کې له مرستو پاتې شي.
اورگزی قبایل ډېر ټیم نه همدی ته سترګې په انتظار دي چې دوی کومه نمونه لیکلي شوي دي دوی ته تر اوسه هغه پیسې زیات قبایل ته سري چې هغو ته نه دي ورکړی شوي. دا غریب ولس دی چې دوی ته دغه پیسې ورنه کړی شي نو دغه غریب ولس احسان
دوڑ وائی دو کورونو بیا رغول پلڑ کے دا اورگزو متاثرین لپارا دا فنڈ کمی اور سر نشتا او زیاتوی چی سوک بو هم لمرستو نہ پاتی کی گی آغا دا هم ویل بسیما کے دا چاکو لسروی پاتے دے حقا کولی شی جی دا زلی انتظامی لدفتر سر تماس اونیسی او متعلقہ اسناد یعنی شناختی کارڈ او دوران شوی کور تصویران سر دے یو درخواست جمع کری نو کور بے پا سروی کے اور شامل شی تارک اورگزے مشال ریڈیو پیخور
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ
د آر اف آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
دا مشال رادیو په اپلیکیشن کې هر څه تر لاسه کولای شي او هر وخت به په جیب کې هم وي او په خوانی خبرونه هم پکې اوریدل شي د خځو د حقوقو فعالانو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر نویو حکومتونو انتقاد کړی دی چې ولې په کابینو کې خځو ته ځای نه دی ورکړی د اگست پر 9 د خیبر پښتونخوا 12 او پر 8 د بلوچستان 9 کابینو د دندو لوړه وکړه چې پکې ښځې نه دي شاملې فعالانو پرون مشال راډیو ته ویل پاکستان تحریک انصاف په خپل منشور کې د ښځو د حقونو خبره کړې نو ولې په صوبایي کابینو کې هغو ته ځای نه دی ورکړی د ګوند یو سیاستوال وایي د پښتونخوا کابینه لا هم بشپړه نه ده او کېدای شي په راتلونکي کې ښځو ته وزارتونه ورکړي تفصیل په دې رپورت کې
مشال ریډیو سره په خبرو کې د ښځو د حقونو مبارز ارشاد بیگم اویل په حکومتي کچ د نمائندګۍ حق څومره چې سړي ته دی نو ښځې هم دا حق لري چې نمائندګي وکړي ارشاد بیگم زیاته کړه چې که یوه ښځه د وزیر په توګه راشي نو د ښځو د کلونو مسلې هواریدای شي ولې چې یوه ښځه د بلې ښځې په مسلو معاملو ښه پوهېږي
تبدیلی له وو ورته او په دې په نومې ته چې دا تبدیلی چې کوم په پاکستان کې راځي نه یا پاکستان کې نو په دې کې به د خزو حصہ عام وي او انفورچونیټلی موږ خو هغه د هغوی اول سیزن روان دي او د خیبر پښتونخوا ایون بلوچستان زموږ دا سینه داخله خو ډېر ښځې سپیشل ډېر ډیسپوینټ دي ډېر حکومتونه کې زموږ په صوبه کې ښځې وزیرانې تېرې شوې دي لکه د ښځو چې کوم منسټري وه د ښځې سره وه زموږ سره ډیپټي سپیکر هم ښځه تېره شوې ده مطلب خو دا نه دی چې د ښځو سره ښځو کې صلاحیت نشته دی
په صوبایي کچ ښځو ته وزارتونه ورکولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف خزینه غړو هیله لرله چې په کابینه کې به ځای ورکړی شي دې لړ کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی یو پخوانی خزینه غړی د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په تېر حکومت کې هم د پاکستان تحریک انصاف خزینه غړو دا ګیله کوله چې د اخلاص او د ښه کار باوجود پاکستان تحریک انصاف په وزارتونو کې ښځو ته ځای نه دی ورکړی دوی وویل چې نارینه په ګوند کې مخکې دي او ښځې خپل رول سم نشي لوبولی ولې چې د اتفاق کموالی لري د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن وایي چې حکومت یې په مرکزی کابینه کې 3 ښځو ته د وزارتونو عہدې ورکړي دی وایي د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینه مکمله نه ده امکان دی چې ښځو ته د وزارت یا د مشیر عہده ورکړی شي په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې هم ښځو ته د وزارتونو په کچ عہده نه ورکړی شوی یوازې یو عہده یې د اتحادی ګوند قومي وطن پارټي انیسا زیب طاهر خیلی ته ورکړی و
د شام د بهرنیو چارو وزیر ویلي د هیواد امنیتي ځواکونه په ادلب کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو تیاری کوي د ولید المعلم دا خبره پرون په مسکو کې لخپل روسی سیال سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته کړې هلته د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اندېښنه ښودلې چې په ادلب کې ښایي بشري ناورین رامنځته شي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي چارو د تګلارې مشرې هم ورته اندېښنه ښودلې ادلب د شام اخري ولایت دی چې لا هم د وسلوالو تر واک لاندې دی احمد تکل تفصیل راکوي
د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم وایي د ده د هیواد پوځ به په ادلب ولایت کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصرا جبهې ځپل وي. ښاغلی معلم دا څرګندونې پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وکړې. النصرا جبهه په سوریا کې د القاعده شبکې څنګه ګڼل کیږي چې په 2016 کال کې ځان د القاعده شبکې همکاره ډله وبلله او خپل نوم یې د فتح شام جبهې ته واړاوه. ادلب په سوریا کې د سنی وسلوالو وروستی لوی سنګر ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د چهارشنبې په ورځ په ادلب کې د پراخو عملیاتو په صورت کې د احتمالي بشري فاجعې په اړه خبرداری ورکړ. ګوتریش د سوریې پر حکومت، روسیې او ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې له تشدد څخه ډډه وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسې وسې هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د متحدو ایالاتو، برتانیا او فرانسې د خبرداری په ځواب کې وویل د سوریې پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ استازې په ادلب کې د پوځي عملیاتو پر پلان اندېښنه ښودلې. فدریکا موګیرینی پرون په ویانا کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل فکر کوئ چې په سوریه کې جګړه پای ته رسیدلې؟ زه ویریږم چې ښایي پای ته نه وي رسیدلې، خو ډیره زیاته ویره د هغه څه لپاره لرم چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې په ادلب کې پیښ شي. د ملي حاکمیت معنا دا ده چې د سوریې هر وګړی که دننه اوسي که بهر د ستنېدو پر مهال په هیواد کې یو ځایګای ولري چې کور یې وبولي او دای پکې خوندي او آزاد وي. جګړه به یوازې هغه مهال پای ته رسیدلې وي. فکر کوم او ویریږم چې داسې یو حالت ښایي ډېر لرې وي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونو یې د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې په مدیترانې سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي او وروسته د کرملن ویاند وویل چې د سوریې روان وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجیه وړ دي. د روسیې دفاع وزارت وایي په دې تطبیقاتو کې به 15 لوی جنگي کشتۍ او 10 الوتکې برخه واخلي.
د احمد تکل رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره رابطه وکړئ او د خپلو سیمو تازه مهم او لوی خبرونه را سره شریک کړئ. که په پاکستان کې یاست او په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرئ نو وړیا ټلیفون هم راته کولی شئ، په سکایپ هم را سره رابطه کولی شئ. د ټلیفون شمیرې تاسو په دې خبرتیا کې چې دا اوس درته اعلانوم واورئ. په فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته هم را سره خبرونه شریکولی شئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته واورئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00422114015 00422114015 00422114015 00422114015
او که غواړئ د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړئ نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
00002233
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته غواګیاست پر فیسبوک باندې چې زه وګورم نو درته خبرونه وایم. او نگار الماس لیکلی دی چې شمالي وزیرستان همزونی کلی ته د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او ورسره د 44مې حلقې د قومي اسمبلی نه منتخب شوی د پارلمان غړی محسن دوړ او د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړی علي وزیر ورغلی ول. وی دوی همزونی کلی ته یوازینی مقصد د ورتګ دا و چې د زاهد الله په نوم باندې هغه کس او نور زخمی کورنۍ سره وویني ورته دعا وکړي چې په ډزو کې وژل شوی و او هغه ژوبلو کسانو چې مظاهره کوله ورباندې ډزې شوې له هغو سره خپله خواخوږي څرګنده کړي. دی وایي چې دغه زاهد الله چې دی د اختر په درېیمه ورځ د احتجاج پر مهال د ډزو په پیښه کې وژل شوی و. فیض محمد مخلص لیکلی دی چې نن افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبه کوي. ماسپخین 2:15 باندې پیلېږي دا درېیمه او اخیرنۍ لوبه ده او همدغه خبر چې دی راته دغه هم وصال خوستی هم راکړی دی. دی وایي یوه افغانستان لوبه ګټلې ده او بل آیرلند ګټلې ده. نن به پته لګي چې اخیرنۍ څوک ګټي. څوک را سره دی او له کوم ځایه ستړي مشه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراد و خیو سیما
امیر جان پیدا محمد لودین.
او په خیر راغلی لودین صاحب څنګه یې؟ خی
جوړ یې؟ په خیر نه جوړ خو نه
مننه آباد اوسې خوشاله اوسې. کوم زینه د ټلیفون کړی دی؟
مسلم باغ ماجر کیم ز
مسلم باغ نه. څنګه دی ژوند دی څنګه دی؟ خی
او دا لا پاسه د گزارا کوم. ته څنګه همکاران دې زه ساتم؟ سلام کوم.
مننه خوشاله اوسې. صحت دې څنګه شو؟ ښه شوی دی کنه؟
چیرې امیر جان گزارا کوم. بس سرلګی هم په ورزش لګیا یم خو په هغه ورځ تازه مې یو دغه ول تازه به بیا له ډاکټران سره مشوره وکم بیا زه آل سره کوم نو هغه بیا ته ولاړې.
و ما ډېره پوښتنې مې وکړې هلته په کوټه کې مې څوک پیدا نه کړی شو چې د دې متخصصي وسه پورې چې زه ستاسو نوم کلم راته په دې مخ به په فیسبوک باندې راشي چې زه ستاسو نوم وګورم. همیشه بس همدا کوشش کوم چې زه تاسو ته کمزي کې ډاکټر پیدا کړم.
بس قربان دې سم ته زموږ دونه په خدمت کې ولاړې. بس تاسو موږ لا په سلامي
خوشاله اوسې. ډېره مننه. نو تاسو راته وایي چې خبر مو راوړې دې څه مو راوړې دې راته؟
او خبر مې نن راوړی ده. زه خو خبر نه دغه ټلیفون نه کوم. نن درې په مسلم باغ مجرکین کې د غېږو یو میله لګېدلې ده. بس میله نن شروع کېدونکې ده په نن ورځ باندې ماشپین شروع کېږي.
ښه. او دا هر کال کېږي که څنګه ده دا میله؟
یاره دا اوس سږ کال شروع سي. تر اوسه نه ده شروع سوی، دغه اول وار.
ښه. دغه خبر راته دغه هم لیکلی ده، حکمتیار ترین هم لیکلی ده. وی هلته په مسلم باغ ماجر کیمپ کې ښایسته میله ده. دغه غیږ به وي، منډه به وي، اتڼ به وي، نورې لوبې به هم پکې که نه؟ نو تاسو ته ښه میله غواړم. مننه خوشحاله اوسې. او لودین صاحب زه لګیا یم ښه چې کله مې ښه تکړه سم ډاکټر پیدا که نه چې تا ته په اسانه شرایطو باندې درته علاج وکړي، او که هڅه که مفت علاج کېده چې مفت علاج درته وکړي نو زه به درته ضرور رابطه به درسره کوم. ښه خوشحال اوسې. خدای به امن. د فضا فیاض په غږ سندره وو.
اللہ چیتا سے پرانوشی
مشال رادیو ته وغیاست. محبت خان محبت لیکلی چنن په سیف الله کلا کې د آسانو میله ده. د دې آسونو په میله کې تقریبا د بلوچستان ایالت له اکثره برخو څخه مینوال ورغلی دي او خلکو هم خپل آسونه وروستي دي. حضرت عمر وزیر لیکلی دي چې د بنو په جانخیل لوی منډی د پوځي عملیاتو له کبله وي ویجاړه شوې وه. یو ځل بیا وی پوځ اوس خلکو ته د دې د بیا جوړولو اجازه ورکړې ده. نو دغه سلسله وی هلته شروع شوې ده. ګل احمد ستانکزی لیکي د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د ازبک خیلو کلي څخه وی درې کاله مخکې زما یو ایرانی بلوڅ ملګری و په ایران کې. وی بیا زه افغانستان ته راغلم. د ټلیفون نمبر رانه ورک شوی و. ډېرې هڅې مې وکړې پیدا یې کړم خو د ټلیفون له لارې مې پیدا نه کړی شو. وی دوه میاشتې مخکې مې د فیسبوک له لارې پیدا کړ. دا ستانکزی صاحب ته زما د تېرې هفتې خبره یاده ده. تېره هفته چې موږ ما درته یو خبر لوستی و په خپرونه کې، هغه دا و چې دغه چې دي یو یوې ښځې په امریکا کې د خپل ورور او د هغه د ملګري قاتل پیدا کړی و د فیسبوک په ذریعه باندې. نو روزی محمد نظام خیل لیکلی دي. او بیا مې له تاسو څخه دا غوښتنه اصلا کړې وه چې تاسو راته ولیکئ چې فیسبوک څه ګټه درته رسولی، څوک پخواني ملګري درته پیدا کړي. نو ستانکزی صاحب را سره دغه خپله تجربه شریکه کړې ده. ډېره زیاته مننه. روزی محمد نظام خیل صاحب لیکلی دي چې په آسیایي لوبو کې د کراټۍ کې مډال ګټونکي نرګس حمید وی د کوټې ده. وی هغه پرون کوټې ته راورسېده. شاکر بیټنی لیکلی دي لای فارلکی مروت څخه، وی په سیمه کې وژنې روانې دي، ډاکې روانې دي، غلاګانې روانې دي، او پولیس چې دي هغه څه نه کوي. دی وی دغه له حکومت غوښتنه کوي چې د دې خبرې نوټس واخلي او دا مسله حل کړي. شاولی کاکړ لیکلی دي چې پرون په کلا سیف الله بازار کې لویه مظاهره وشوه. وی سوداګرانو او زمیندارانو او قبایلي مشرانو ویناګانې وکړې. وی دوی ویل چې له نورو هیوادونو څخه دی دا د سبزی او میوه او دا شین نه راغواړي، ځکه چې د دوی سبزی او میوه چې دی هغه په کم بیا باندې خرڅیږي او یا نه خرڅیږي، د دوی بازار خراب کړی دی. انعام الله کاکړ هم همدا خبر را سره شریک کړی دی، همدا د زمیندارانو. او عابد رحمان لیکلی دی چې زه درته ستونزه بیانوم، نو ستونزه راته مه بیانوئ، ستونزو خپرونه دانه ده. زه به در سره یو بل شی شریک کړم، هغه دا دی چې یوه څېړنه ښیي چې کم مسلسله توګه باندې څوک ککړې هوا ته مخامخ وي، نو د زده کړې یا د پوهې ترلاسه کولو عمل چې دی هغه پکې کمزوری کیږي. دا امریکایی او چینایي ساینس پوهانو دا دغه کړې ده، څېړنه کړې ده، او دا تازه تازه په پروسیډینګز آف د نیشنل اکیډمی آف ساینسز آف د یونایټیډ سټیټس آف امریکا په نوم باندې ژورنال دی په هغې کې خپره شوې ده. دوی په 10,000 کسانو باندې دا تجربه کړې ده، هغوی ژوند یې څارلی دی، او دا یې معلومه کړې ده چې څومره زیاته هوا ککړه وي او چې څومره زیات په ککړه هوا کې خلک وخت تیروي، هماغومره زیات له عمر تیرېدو سره د زده کړې بهیر چې دی هغه اغیزمنېږي. او دوی په دې څېړنه کې دا ویلي دي چې سړی چې دی او هغه سړی بالخصوص چې تعلیم یې وار له مخه کم وي، هغوی زیات اغیزمنېږي. دا تعلیم، سبق ترلاسه کول، سکول ته تګ، کتابونه لوستل، دا خو د انسان کاګنیټیو پرفارمنس یا د زده کړې بهیر یا عمل یا کارکردګي چې دا هغه خکوي. نو که څوک تعلیم نه ترلاسه کوي، کتابونه نه لولي، د مثال په توګه دوی چې کومې تجربې کړي دي پر ریاضۍ باندې کړي دي، حساب کتاب باندې کړي دي، او خلک یې کتلي دي، او ورسره ورسره یې د خلکو د خبرو کولو او د لیکلو صلاحیت یا مهارت هم لیدلی دی، او دا دغه چې ده دا تجربه په 10,000 خلکو باندې په چین کې شوې ده. څېړونکي چې دي هغه امریکایي او چینایان دواړه، او دوی دا ویلي دي چې دوی چې کله دا تجربې وکړې او خلک یې ولیدل چې زیاته ککړې هوا ته کې سا اخیسته، هغې ککړه هوا کې اوسېدل، او دا تجربې وکړې، دا د ریاضۍ تجربې وکړې، یا د ژبو د الفاظو او د لیکلو تجربې یا د خبرو کولو تجربې په دې خلکو باندې کړې ده، نو معلومات یې کړي دي چې هغه سړی چې تعلیم یې کم و هغه زیات اغیزمنېږي د دې ککړې هوا د وجه نه، او ذهني یا د زده کړو بهیر یا کارکردګي چې دا غزيات اغیزمنېږي. نو موږ مخکې هم په دې خبرونه کې هم خبرې کړې دي، په روغتیا او درملنه کې مو هم در سره خبرې کړې دي چې ککړې فضا نه د ځان ساتلو پوره لارې چارې ولټوي. په پیښور کې فضا چې دا غا هوا چې دا غا ککړه ده، په کابل کې ډېره زیاته ککړه ده، او په کراچۍ کې ککړه ده، داسې نور لوی ښارونه دي چې په هغې کې هوا ککړه ده. له هغې څخه د ځان ساتلو لپاره تمبوزک وهل پکاري، یا مخ باندې هغه ماسک چې وي هغه لګول پکاري، او ونې چې څومره زیاتې کینولی شي، ونې بوټي چې ورسره د هوا د ککړتیا مخه ونیسي، دا به زما ښه خبرې. نو او ککړو فضا کې ماشومانو ته زیات د ورتګ اجازه مه ورکوئ، ګرځېدو اجازه ورته مه ورکوئ، ځکه چې دې سره یې بیا د زده کړو پر بهیر باندې، پر کارکردګۍ باندې اغیز پرېوځي. او د ساينس پوهانو چې دی نه یوازې د خلکو د مهارتونو باندې تجربه کړې ده، بلکې دوی هغه سیمو ته ورغلي دي چې په کمزې کې په فضا کې یا په هوا کې سلفر ډای اکسایډ، نایټروجن ډای اکسایډ، دا دوه غازونه دي خطرناکه، دا زیات وو. کاربن مونو اکسایډ، اوزون، او نورې غټې ذرې د هوا هغه په دې مطالعه کې نه دي شریکې کړي، نو صرف دا سلفر ډای اکسایډ، نایټروجن او ډای اکسایډ دغه غازونه صرف لیدلې دي چې په کومو سیمه کې، او دا په هغه ځایونو کې زیاتې چرته چې ګاډي ډېر زیاتې او چرته چې کارخانې ډېر زیاتې. د شفیق مرید په غږ سندره اورو. مشال راډیو سلام پختونخوا خبرونه ته وغواکیاست او دلته راته زنو نورو کسانو هم تبصری کړی دي خو چې خبرونه سره تړلی نه نو هغه بیا نشو دغه کولی تړلی. قادر ولی شباب جانخیل ولسوالۍ څخه لیکلی دي چې دلته د جنغوزیو پرې کول شروع شوي دي خو د دغه جنغوزیو پر سر د دوو قومونو جنجال هم روان دی. مشال وفا لیکلی دي څمکنیو ولسوالۍ کې وی پکتیا جانخیل ولسوالۍ نه د جنگ خلکو کډې کړې دي څمکنۍ ولسوالۍ ته ورغلې دي. وی دا کډوال ډېر دغه دي تنګ دي. صحیح دی. مننه د دې پیغامونو نه چا چې را سره خبرونه نه دي شریک کړي هغه خبرونه نشم ویلی. د شفیع ایثار په غږ باندې درته یو غزل نشرو. مشال راډیو ته غوږ یاست او راځئ چې د رمشا شفا په غږ باندې هم سندره واورو او سلام پښتونخوا پای ته ورسوو.